سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت شپې شپږ بجې شته. تاسو ازادي راډیو ته غواکې است مخکې تر دې چې د نن ورځې خبرونه مطلب تلار شو خبرونه تر رسنیو د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په بغلان کې پر دوه دینی علماو د برید مسؤلیت منلی دی. په بغلان کې د طالبانو د امنیت قمندان وین شیر احمد برهاني خبرلان ته ویلي وو چې دوه دینی علما تیر ورځ د ناپیژند وسله والو تر برید لاندې راغلي چې یو یې وژل شوی او بل یې سخت ټپي شوی دی. د برهاني په خبره دغه دوه کسان د سې شبې په مخام لوي میلمستیا کور ته پر لار و چې وسله والو پرې ډزې وکړې. دغه برید کې وژل شوی دینی عالم عبدالرزاق یاد شوی دی. دایش تر دې وړاندې بغلان کې د امام زمان پر جماعت د برید مسؤلیت منلی چې هغه کې لزګونه شیل منسکون کې وژل شوی او ټپین شوی و. په کابل کې د طالبانو وی محکمې د افغان خبری ایجنس خبریال مهدی انصاری په یو نیم کال بند محکوم کړی دی. د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان نن چهارشنبه د مرغومینو لسمه په یو خبر پاڼه کې د ښاغلي مهدی محکومیت تایید کړی او له نړیوال بنسټونو غوښتي چې د هغه ازادۍ ته سملاسي اقدام وکړي. د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې. مهدی انصاری د روان لمریز کال د تلې یا میزان په میاشت کې د کابل په پولو سرخ سیمه کې له دفتره تر وتلو وروسته ترې تم شو. د طالبان حکومت هغه مهال د خپلو استخباراتو لخوا د مهدی انصاری د نیولو خبرونه رد کړل. د خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي چې د طالبان حکومت دغه خبریال د حکومت ضد تبلیغاتو په تور محکومه او زندانی کړی دی. یا سازمان دغه تورونه غیر قانوني او د بیان ازادۍ د اصول خلاف بللی دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د طالبان حکومت ته د میلیاردونو ډالرو لیګل د نه منلو وړ کړی دی. ټرمپ پرون سه شنبه په فلوریدا کې د یو خبري کانفرنس پر مهال دغې موضوع ته اشاره وکړه او ویل چې اوسنی ولسمشر جو بایډن د امریکا میلیاردونو ډالر شتمني له هیواده ایستلې ده. هغه د یو خبریال د یوې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو ته د میلیونونو ډالرو لیګلو په اړه څه نظر لري وویل چې دا ان د منلو نه دي چې میلیونونه هم نه میلیاردونه ډالر دي چې موږ د طالبانو تر واکمنې لاندې افغانستان ته ورکړي دي. سی بایدن ورکړی دی. دا مغه سړی د چې د امریکا د شتمنۍ 50 شپته تریلیونه ډالر یې استلی دی. دا کاربنور نه کیږي اوس موږ د خه قضاوت خوند یو ملت لرو. د طالبان حکومت د خغلی ټرمپ دغه څرګندونې رد کړی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین په دوحه کې د طالبانو د حکومت د سفیر په توګه ټاکل شو دی. د طالبانو وی سرچینې نن چهارشنبه ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی شاهین به له دې وروسته دوحه کې د افغانستان د سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی چارې سنبالوي. شاهین تر دې وړاندې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او محمد نعیم د افغانستان د سفارت سرپرستی کوله. د طالبانو دغه سرچینې وایي محمد نعیم په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت د اداري مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت د پیژندل شوی خو د قطر په څیر یو شمیر ودونه د غوی ډیپلوماټان منلي او افغانستان سفارتونه یې ورسپارلی دي. د امریکا د بارنوی چار وزیر انتونی بلنکن وایي حکومت د افغانانو د تخلیل ائتلاف سره هوکړه لیک تمدید کړ. ښاغلی بلنکن پرون وخت پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی چې دا اقدام امریکا ته د هغو افغانانو د لیک په هدف شوی چې افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی دی. دا کار داسې مالکی چې افغانستان کې د امریکایانو په خوانی یو شمیر کارکونکي لم پاتې دي او شکایت کوي چې امریکا ته د لیک د چارې ټاکنې روانې دي. د امریکا د بارنوی چار وزیر بیا ویلي چې دوی د دغو افغانانو لیک ته ژمن دي او له هغو افغانانو سره دریږي چې د دوی له ځواکونو سره افغانستان کې کار کړی دی. د برېټانیا ځنګړو ځواکونو شمیر سرتیرو چې افغانستان کې ماموریت کړی ویلي د مشکوکو طالب وسلوالو پر ضد د دوی عملیاتو کې بېګونه افغانان وژل شوي او ټپین شوي دي. د ریوټرز خبري اژانس راپور له مخې ځنګړو سرتیرو دغه څرګندونې دغه خپلواک تحقیق پر مهال کړي چې د دفاع وزارت د بي بي سي له یوې څېړنې وروسته امر کړی و. د بي بي سي په څېړنه کې راغلي چې د برېټانیا ځنګړو ځواکونو لاس کال وړاندې د مشکوکو سخت دریځونو په ضد عملیات کې 450 کسان وژلي چې خپلو پوځي پولیسو ته یې په اړه معلومات نه دي ورکړي. ورسته خبرم ده چې اوکران وایي د روسیې په جنوبی سیمه سرتوف کې د تیلو یوه ډیپو په نښه کړې ده. برید نن چهارشنبه په یوه ستراتیژیک هوایي ډګر کې د تیل په زیرمې شوی چې اوکران د لوی روسیې په خبره روسیې اشغالګرو ته د لوجستیک په برخه کې ستونزې پیښې کړې دي. خبر کې راغلی چې دغه برید یوې اوکراني وسلې په مټ شوی دی. نه دغه وسلې په مټ چې لویدیځي ودونو اوکراین ته ورکړې دي. روسیې چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو د اوکراین چارواکو په خبره دغه ډګر کې د چاودون غږ اورېدل شوی او اور بل شوی دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوري. امریکا طالبانو ته د میلیارډونو ډالرو استول د منلو وړ بللی دي. وړاندې به په خبرونه کې ووري. پاکستان کې د افغان کډوالو رواني ستونزې.
د سیکرټ باوجود هم پاکستان حکومت پولیس چې کوم دین سره ډېر زیات افغان سره ډېر ناوړه چلند
او کندهار کې د کتابونو کمښت زده کوونکو له ستونزو سره مخ کړی دي. خبرونه کړه نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا منتخب ولسمشر طالبانو ته د میلیاردونو ډالرو سوال د نه منلو وړ بللې دي. ډونالډ ټرمپ پرون په یوه خبري کانفرنس کې ویل چې متحده ایالات په افغانستان کې طالبانو ته میلیاردونه ډالر استوي. خو د طالبانو د حکومت ویل مرسیال الحمدلله فدرات په خپله ایکس پاڼه په یوه بین کې دا ادارت کړې او ویلي دي چې امریکا دوی هیڅ ډول پیسې نه دي ورکړې. په همدې حال کې د سیاسي چارو شمیر پوهان وایي که امریکا پر افغانستان د مرستې پیسې بندې کړي د دې هیواد اقتصادي وضعیت به بحراني شي. نور جزئیات په راپور کې.
وروسته له هغې چې د امریکا د استازو د جرګې د بورچت ټیم غړو د امریکا لخوا له افغانستان سره هغه مرستې چې د دوی د ادعا له مخې طالبانو ته استول کېږي د بندېدو غوښتنه یې وکړه. د امریکا منتخب ولسمشر طالبانو ته د میلیاردونو ډالرو استول د نه منلو وړ بللي. ډونالډ ټرمپ پرون سه شنبه په فلوریدا کې په یو خبري ناسته کې وویل چې متحده ایالات طالبانو ته میلیاردونه ډالر استوي. خاغلی ټرمپ دا د نه منلو وړ وبلله ویویل چې دغه ډول مرستې نه باید ترسره شي.
دا اند باور وړ نه ده چې میلیونونه نه بلکې میلیاردونه ډالر څوک میلیاردونه ډالر اساسا طالبانو افغانستان ته ورکوي. دا جو بایدن ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر او د طالبانو حکومت په وار وار دا ادعا رد کړي چې ګواکې له افغانستان سره د امریکا بشري مرستې د طالبانو لاسته رسیږي. خود امریکا د استازو په جرګه کې د بورچت ټیم چې غړي جمهوري غوښتونکي دي د دوشنبه په ورځ په یو لیک کې لټرمپ نه غوښتنه وکړه چې له طالبانو سره د امریکا نقدي مرستې سمدستي بندې کړي. دوی ټینګار کړی چې متحده ایالات نه باید په بهر کې د خپلو مخالفینو مالي ملاتړ وکړي. خو د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال الحمدلله فطرت نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا ادعا ناسمه بللې او په سختۍ یې رد کړې. نوموړي ویلي چې امریکا په حقیقت کې نه یوازې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې بلکې د افغانانو میلیاردونه ډالر پانګې هم کنګل کړي. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي چې امریکا پر افغانستان خپلې مالی مرستې بندې کړي د افغانستان اقتصادي وضعیت به لا بحراني شي. لډلی احمد سعیدی ازادي رادیو ته وویل
زما په باور وروسته له هغې چې ټرمپ واک په لاس کې واخلي چې دوه اونۍ ورته پاتې دي په لومړي ګام کې به پر افغانستان مرستې کمې کړي او وروسته به یې آن بندې کړي. کله چې امریکا خپلې مرستې بندې کړي نو د ډالرو په وړاندې افغاني بانکنوټونه به بې ارزښته شي او له دې سره د افغانستان اقتصادي وضعیت بحراني کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ په تیرو دریو کلونو کې امریکا په افغانستان کې له مرستندویه بنسټونو سره 2 میلیارد ډالر مرسته کړې. د راپورونو له مخې لاغه وخت چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړې امریکا له افغانانو نه د ملاتړ په هدف په ونی کې د سلويخت میلیونو ډالرو نقدي کسوړو پاستولو سره له افغانستان سره د پام وړ مالی مرستې کړې. خو تر دې وړاندې د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو د مرستو د ویش پر څرنګوالي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دغه مرستې په غیر عادلانه ډول ویشل کیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته. د کډوالۍ پالیسي انسټیټیوټ وایي په نړۍ کې د کډوالو یو له تر ټولو لوی شمېر افغانان جوړوي. یاد انسټیټیوټ په خپل تازه راپور کې ویلي د دې افغان کډوالو لوی شمېره چې په ایران کې اوسېږي له زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال هم په دې هېواد کې د دوی پر وړاندې د شته ستونزو ننګونو له امله شکایت لري. نور جزئیات د سنا ککړه په راپور کې.
د کډوالۍ پالیسي انسټیټیوټ وایي د 2024 کال تر نیمایي پورې د نړۍ د کډوالو شمیر 2.8 میلیون ته لوړ شوی چې 14% یې افغانان جوړوي. یاد انسټیټیوټ چې مرکز یې په متحده ایالاتو کې دی په یو راپور کې چې د جنوري په 8 نیټه خپور شو ویلي په هرو شپږو کډوالو کې نږدې یو یې له افغانستان څخه دی چېرته چې په ټکو یې دوی د 16 لسیزو کورنۍ جګړې ځورونې او د دولت له سقوط څخه تښتېدلي دي. په راپور کې زیاته شوې د نړۍ د 6.1 میلیون افغان کډوالو نږدې 90% د افغانستان په ګاونډي هیوادونو ایران یا پاکستان کې ژوند کوي او تر ټولو لویه برخه یې ایران کې دي. په دې راپور کې چې په تیرو 16 لسیزو کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو وضعیت ته پکې اشاره شوې راغلي. په ایران کې د افغانانو ضد عامه احساساتو د سیاسي بیانونو او عمومي خبرو اترو له امله وده کړې چې له امله یې افغان کډوال له زیاتو خنډونو سره مخ شوي. د کډوالۍ پالیسي انسټیټیوټ د راپور له مخې ایران په 2024 کال کې 25,000 افغانان ایستلې او د 2025 کال تر مارچ میاشتې پورې د 2 میلیونه افغان کډوالو د ایستلو پلان اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د ایستلو د ګواښ تر څنګ له ډېرو نورو ننګونو سره هم مخ دي. یو له دوی څخه شمس الامانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پرون زه خپله مې د دې صحنې شاهد وم چې دوه نجونې د دوی لورونو سره د دیپورټولو لپاره ونیولې او وی وړلې. د دې ترڅنګ دلته خلکو ته اخطار ورکول شوی چې افغانانو ته د کور نه ورکوي، کار نه ورکوي، آن ډوډۍ نه راکوي او مغازو ته ویلي چې دوی باندې د توکي نه پلوري.
یو بل افغان کډوال چې نغوړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې د ایران حکومت آن اسناد لرونکي افغانان نه دي هیواد ایستلي.
په البرز ولایت کې زما یو ملګری چې موږ سره یو ځای کار کوو پاسپورت یې هم درلود، پاسپورت یې ورته چیرې کړ او پرون یې ونیو، نن یې بیا په موټر کې واچو او افغانستان خواته یوړ.
په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانانو کډوالۍ خورا ډېره شوه چې دوی یې لاملونه اقتصادي، امنیتي او د زده کړو ستونزې ګڼي. د دې کډوالو ډېره برخه د افغانستان ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان کې مېشت شول، چې اوس په دې هېوادونو کې هم د نورو ستونزو تر څنګ د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. د کډوالۍ پالیسي انسټیټیوټ د راپور له مخې په 2021 کال کې شاوخوا 415,000 او په 2023 کال کې تر 650,000 ډېر افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه کړل شول. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه هم د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه شوې ده، چې په دې هېواد کې میشت افغان کډوال یې اندېښمن کړي دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د پاکستان حکومت په دیواد کې د میشت افغان کډوالو د سب د کارتونو پی او آر د اعتبار موده شپږ میاشتې وغځوله. په پاکستان کې د دې کارت لرونکو شمېر 1.3 میلیون اټکل شوی دی. دا پرېکړه په داسې حال کې شوې ده چې تازه پاکستاني پولیسو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو نوې لړۍ پیل کړې او یو شمېر افغان کډوالو ویلي چې د استوګنې له قانوني اسنادو سره سره د پولیسو نیول او افغانستان ته اړولې دي. نور جزئیات په راپور کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته د استولو لړۍ لا هم په شدت روانه ده. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د ثبت د کارتونو پی او آر د اعتبار موده د روان کال د جون تر 1 نیټې پورې غځولې. د پاکستان ډان ورځپاڼې پرون سه شنبه ناوخته راپور ورکړ چې د پاکستان فدرالي حکومت سترې محکمې ته ډاډ ورکړی چې د اے سی سی او پی او آر کارت لرونکو په ګډون به ټول افغان کډوال چې په پاکستان کې ثبت شوي له بشپړ قانوني ملاتړ څخه برخمن او نه به نیول کیږي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارت دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر لخوا په 2008 او 2009 کلونو کې نږدې 2.15 میلیون افغان کډوالو ته ورکړل شوي. اے سی سی بیا د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2019 کې نږدې 3,00,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي. پاکستان په داسې حال کې دا پریکړه کړې چې نن چهارشنبه هم د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو د نیولو پر ضد عملیات روان دي. یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې پولیسو له اسنادو سره سره نیولي او افغانستان ته یې اړولي دي. محمد علیم چې تازه پرون له پاکستانه ریپورت شوی ازادي راډیو ته وویل چې افغان سټیزن یا اے سی سی کارت درلود خو په خبره یې چې پولیس هیڅ ډول اسنادو ته پام نه کوي.
په اسلام آباد کې مې زندگی کوله، اوس مهال د کوم دغه ریپورت شوی مې د اے سی سی کارت بوجود هم پاکستان حکومت پولیس شکم دي نه سوال ډیر زیات افغان سره ډیر نه وړه چلن کې ډیر نه وړه سلوک وسره کوي. کچا سره کارت وي که پاسپورټ وي که ویزه که هر څه کنه نو پازه بول ډیر زیات کوي. زه خپل د اے سی سی کارت بوجود هم رپورٹ سے ہمارا اقرار کیا ما فامل چکم دیا پر بات کی پاتے کی گئے اس محال مونگا دیو سخت مشکلات شرم اخیو.
د پاکستان په پینډی کې میشته یو بل افغان کډواله چې نغواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر شوې. نن سهار پولیس کور ته ورغلی او دا او دوه ورونه نیولې دي.
نن د جنوري اتم سهار پولیس مونږ کور ته راغلل. زه اوس ما دوه ورونه ونیول او وی ویل چې ستاسو د ویزو موده تمامه شوې ده، اوس یې راوستي او دلته حاجي کم ته او موږ ته وایي چې تاسو افغانستان ته استو.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې جنوري میاشتې له پیله د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې. پرون په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې په وروستیو څو ورځو کې پاکستاني پولیسو لږ تر لږه 100 افغانان نیولي چې یو شمېر یې په جبري ډول افغانستان ته استول شوي. د سفارت په اعلامیه کې راغلي وو چې د قانوني اسنادو، معتبرو ویزو او د پی او آر او ای سی سی کارتونو په موجودیت کې د افغانانو نیول سخت اندېښمن کړي او خپلې اندېښنې د پاکستان له حکومت سره هم شریکې کړي. دې حال کې په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشرې فلیپا کاندلیر له پاکستانه د هغه کسانو په نیس سلو ټینګار کړی چې په خبرې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري. نوموړي نن په خپل اکسپانه په یو بیان کې په پاکستان غږ کړی چې د میرمنو او ماشومانو په ګډون د اړمنو خلکو ښه کوربتوب ته دوام ورکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د اتلانو جام سیالیو لپاره د خپلې لوبډلې لپاره د پاکستان پخوانی لوبغاړی او لوبډل مشر یونس خان نوی سلاکار یا مینټور ګمارلی دی. کرکټ بورډ ویلي دی چې نوموړی به په چمپیونز ټرافی تر پیل وړاندې له افغان لوبډلې سره یو ځای شي. نور جزات په دې راپور کې.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو خبر کې ویلي دي چې د پاکستان د کرکټ پیلي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر یونس خان یې د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافی لپاره د افغان ملي لوبډلې د سلاکار په توګه ټاکلی دی. یونس خان چې د پاکستان په کرکټ کې مخکښ لوبغاړی، د شل اوریز نړیوال جام ګټونکی لوبډل مشر او د توپ وهنې په برخه کې غوره تخنیکونو درلودونکی لوبغاړی شمیرل کیږي، تر دې وړاندې هم له افغان ملي لوبډلې سره د روزنې لنډمهالې دنده ترسره کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د راتلونکي فبروري میاشتې په 19 نیټه د پاکستان په کوربتوب د چمپیونز ټرافی په سیالیو کې ګډون وکړي چې د ګروپي پړاو درې سیالۍ د کراچۍ او لاهور په ښارونو کې د فبروري په 21، 26 او 28 نیټه ترسره کیږي. ښاغلی یونس خان د نړیوال کرکټ په ټیسټ او ورځنیو سیالیو کې د مخکښ توپوهونکو په قطار کې شمیرل کیږي چې په دواړو فارمټونو کې شاوخوا 20,000 منډې جوړې کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د نوموړي د ټاکل کېدو او دندو په تړاو ویلي دي.
افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکو اتلانو جام لپاره چې په پاکستان کې د هغوی په قربتوب ترسره کیږي، د پاکستان پخوانی توپوهونکی یونس خان چې مخکې هم د افغان لوبډلې سره د لنډمهالي روزونکو تجربه لري، هغه ګمارلی دی. نوموړی به د چمپیونز ټرافی د مخه په پاکستان کې د افغان لوبډلې تمریناتي کیمپ کې لوبډلې سره یو ځای شي. دغه راز به دغه سیالیو تر پای پورې د لوبډلې سره مل وي.
دا ولیدل چې د کرکټ نړیوال شورا د ټورنمنټونو په دوران کې اکثره ګډونوال هیوادونه د کوربه هیواد د لوبیز چاپیریال او شتنځایونو څرنګوالي معلومولو په موخه د هغه ملک پخوانی مهم لوبغاړی د سلاکار یا منټور په توګه.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته. په ایران کې تیر 2023 کال کې د اعدامونو لوړ شمیر د ملګرو ملتونو غوسه پرولې ده. په دغه کال کې د 10 ښځو په ګډون 901 تن اعدام شوي چې له تیر نو کلونو راهیسې د اعدامونو تر ټولو لوړ کلنی شمیر دی. دا اعدام اکثره قضیې د نشه یي موادو او قاچاق دي. تفصیل پر راپور کې
د ملګرو ملتونو یو راپور ښیي چې ایران په تیر 2023 میلادي کال کې 901 کسان اعدام کړي او د اعدامونو دغه کلنی شمیر تیرو نه کلونو کې بے ساری بلل شوی دی. په اعدام شوی کې یو دیرس میرمن هم شامل دي چې ځینې د کورنی تاوتریخوالی پر مهال د خپل میړونو د وژنې په تور محکومې وي. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې پرون سه شنبه د جنوري په ومه خپور شو راغلی، کابو 40% دغه کسان د 13 دسمبر میاشتې په وروستۍ اونۍ کې اعدام شوی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر ترک د راپور د خبرېدو پر مهال ویلي، په یو کال کې د دومره لوی شمیر کسانو اعدام د اندېښنې او خواشینۍ وړ خبره ده. د ملګرو ملتونو پر راپور کې راغلي چې د اعدام اکثره قضیې د مخدره موادو اړوند وي، خو زیاته شوې چې د 2022 کال د اعتراضونو یو شمیر عاملان هم اعدام شوو کې شامل دي. د 2022 کال اعتراضونو وروسته له هغه وپارېدل چې د مهسا امینی په نوم یو انجلۍ د حجاب نه مراعتولو په تور پولیسو ونیوله او وروسته یې سا ورکړه. هغه مهال ایرانی پولیسو اعتراض کوونکي وځپل او د ازادي راډیو د ایرانی څنګه راډیو فردا د راپور لمخې سلګونه اعتراض کوونکي ووجل او زرګونه نورې زندان کړل. 2023 کال کې هم په ایران کې د اعدامونو شمیر 853 یاد شوی و چې تیر کال ته په کتو یو څه کم و. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر له ایران غوښتي چې راتلونکي ټول اعدامونه ودروي. ترک په ایران کې د خلکو اعدام د ژوند له بنسټیز حق سره په ټکر کې کار بللی او ویلي دي چې دا د بېګنا کسانو د اعدام خطر هم زیاتوي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو ویاندې لیز تروسل ویلي 2023 کال کې په ایران کې د اعدام شوو ښځو شمیر هم 1315 کلونو کې بې ساري دی. نوموړې ویلي اکثره دغه ښځې د قتل په تور اعدام شوي، حال دا چې د دې په خبره همدغه میرمنې خپله د کورني تاوتریخوالي، کم عمر کې او جبري ودونو قرباني وي. ملګرو ملتونو تل د ایران په محافظه کاره اسلامي حکومت باندې د بشري حقونو د نقص په خاطر نیوکې کړي، خو په ظاهره دغو نیوکو کوم ځای نه دی نیولی. د ایران اوسنی ولسمشر مسعود پزشکیان چې یو اصلاح طلبه کس بلل شوی، د ایرانیانو د حقونو د ساتنې ټټر وهلی، خو د بشري حقونو فعالان او نړیوال څارونکي له هغه نه د بشري حقونو د ټینګښت په برخه کې د عملی اقداماتو غوښتنه لري.
له خبرونو ور اخوا
د درسي کتابونو قرطاسې کمښت کندهار زده کوونکي له ستونزو سره مخ کړی دي. دوی وایي هر ورځ ښوونځیو ته ځي، خو د کتابونو او قرطاسې د کمښت له امله مطلوبه زده کړه نه شي کولی او یوازې د نوټ اخیستلو له لارې زده کړه کوي. کندهار کې ښوونکي هم وایي چې د کتابونو کمښت یو جدي ستونزه ده او حکومت باید دا ستونزه حل کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
کندهار کې د زده کوونکو په ټولګي کې زده کړې کوي، خو د څو محدود کتابونو په شتون کې. په کندهار کې زده کوونکي د درسي کتابونو او کرتاسې له کمښت څخه شکایت کوي او وایي چې ټول درسي ساعتونه د څو محدودو مضمونونو د کتابونو په زده کړه تیروي او پاتې نورې د استاد له نوټ او تختې څخه زده کوي. د دوی په خبره د کتابونو کمښت د دوی د زده کړو بهیر اغیزمن کړي او له تختې او نوټ څخه په ښه ډول زده کړې نسي کولای.
موږ کتابونه کم دي، دغه کتابونه مې استاد هغه پر تخته شو درس نه سي راته ویلی. کتاب پیدا سم بیا به ډېر شو، کتابونه ډېر کم دي. کتابچې کلمه نن ډېر کم دي، کتابچې نو څه کلمه نن څه پر تخته دغه درس نه ویل کېږي، تخته درس نه سو ویلی.
موږ د کتابو ستونزه ډېره زیاته ده، کرتاسیانه لرو. دغه د کتابو د کمښت لامل څه سبقان نه سو ویل او ډېر ورسره په تکلیف یو.
په کندهار کې د ابتدایي ټولګي زده کوونکي تر ډیره له دغه ستونزې سره مخامخ دي او آن په ټولګي کې یوازې د ګوتو په شمار زده کوونکي کتابونه لري. د سلما په نوم د شپږم ټولګي یوې زده کوونکي آزادي راډیو ته وویل:
زه د شپږم ټولګي زده کوونکی یم سلما. موږ د امر ریاست څخه غوښتنه ده چې موږ د کتابونه راوړي او موږ د کتابونه نه یې موږ زده کړې نه شو کولای. موږ د پیکمو کې ستونزې او مشکلات ورته کېږي. موږ غواړو چې موږ د دې څخه کتابونه غواړو، کتابونه راوړو.
د زده کوونکو ترڅنګ ښوونکي هم وایي د کتابونو کمښت یو جدي ستونزه ده چې لکه بلې دوی زده کوونکو ته په ښه ډول زده کړې نسي رسولای. یو ښوونکی چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په ځینو ټولګیو کې آن تختې هم نسته تر څو زده کوونکو ته د نوټ لارې زده کړې ورکړي.
زیات مشکلات لرو. یو عمده مشکل چې دی د کتابونو نه کمښت دی. زیات شاګردان د ستونزو سره مخامخ دي او استادان نه کولای چې په ښه ډول سره هغو ته تدریس وکړي. کرتاسیه ستونزه هم شته په مکتب کې. هغه لکه په سیم کې تخته ده چې د تختې څخه استادان نه دي برخمن نه شي کولای چې هغه څخه استفاده وکړي. کله چې تخته نه وي نو استاد نه شي کولای چې په پوره ډول درس تر شاګردانو پورې ورسوي.
حتی موکړه چې په دې اړه د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلینو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پرې خبرو ته حاضر نه سول.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
د ژمی پر رسیدو سره د افغانستان په بیلابیل خلونو کې شمیر ورځني کارګران د بیکاری له زیاتوالي شکایت کوي. دوی چې تر ډیره په سختو کارونو بوخت دي، دې مسلې ته په اشاره سره یې ازادي راډیو ته ویل چې په ورځو په ښار کې سرګردانه دي، خو نور ته پیدا کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورځي مزدوري والا کارګران وایي له سهار تر ماښامه پورې د ښارونو په بیلابیلو سیمو کې د کار په لټه کې وي، خو بیا هم خالي لاس کورونو ته ستنېږي. دوی وایي چې د ژمي په پیل سره بیکاری او ستونزې یې لا ډېریږي. ځینو یې ازادي راډیو ته وویل چې سهار وختي د کار د موندلو لپاره بازارونو ته ځي، خو په خبره یې د څو ساعتونو لپاره هم ورته کار نه پیدا کیږي. دوی وایي که کار هم وکړي، عاید یې دومره نه دی چې د خپلو کورنیو لومړنۍ اړتیاوې پرې پوره کړي. د وردګو ولایت د میدان ښار اوسیدونکي احمد شاه ازادي راډیو ته وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دی، کار نشي موندلی او په پور پسې سرګردانه دی.
وروره زه دغه کار یم، دغلته راځم ته غرمې پورې هم دلته کینو په د یخو مار کې زیاتي. وروره کار بار نهسته زیاتي، زه میدان ښار یم، کومک هم راسره څوک نه کوي. چاته لاس هم احتیاج وای نو حیران پاتې شي وکړو. بیخي زیاتي لار را باندې ورکه ده، شپږو نفره کور کې زیاتي، بیخي در په در نو کوم خو لار سو حیران پاتې زیاتي. وروره چاته ووایي زه زیاتي بیخي هیڅ شی نهسته، بیخي لار را باندې قرضدار ای دلته کور کرایه را پسې ده زیاتي. وروره ګله خاص نهسته، زمه در را پسې زیاتي، حیران پاتې سو وکړو. وروره بیخي زیاتي لار را باندې ورکه ده زیاتي، د خدای درگاه ته حیران پاتې اینو قربان دی خدای سوی سی اولار ممکن نو پیدا کی گیسی کار بارو کوزیتی کار بی خیره بانی برک ده سار رازو تر غرمه غرمه دیتی بیتا هم دیسی وچ کلک بیتا مزروانی ایس کم آیت نست زیتی نو
ده. کارگران لطالبانو او مرستندو یا ادارو غاری چه مرست ور سره وشی. راشپیل پلاس یا سپینگی رای چه ده کابل خار کتو که کار پسی سرگردان گرزی او دی نوم لویلو ددکوی، ازادي راډیو ته وویل چې د بیکاری لامل ډیر لستونزو سره مخ دی او د مرستې غوښتنه کوي.
د واورې پاکول لپاره راوتلم، په کوڅو کې ګرځم خو کار نشته. څلور اولادونه لرم او له میرمنې سره مې شپږ کسان یو.
امان الله چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته وویل چې په دې سړه هوا کې د کور د ګرمولو لپاره هیڅ نه لري.
کار ته وزو، کاروبار نشته ده، نوم کور کې خسته، نوم کور کې هیڅ شی هم نشته ده. کور کې پنځه کسان یو، بس کاروبار نشته ده، چی وکړو؟ بس یو خدای ته میله ده، نور څه وکړو؟ کور کرایه هم پاتې ده، هیڅ شی هم نشته کورو کې. کور کې هیڅ شی نه لرو، نه سندلۍ لرو، نه بخاری لرو، هیڅ شی نه لرګي شته، نه هیڅ شی هم نشته ده. مونږ څه شی وسوځو؟ بس دغه کمپلی ممپلی په ځانونه واچو، بس دغه باندې ځانونه ګرمو، نور کور کې هیڅ شی هم نشته ده.
دا په داسې حال کې ده چې د قحطۍ د لومړنیو خبرداریو سیستم شبکې په تېر اوړي کې په خپل راپور کې ویلي وو چې له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغانانو له اجباري راستنېدو وروسته د محدودو کاري فرصتونو لپاره سیالي زیاته شوې ده. د دې شبکې د معلوماتو له مخې په اوسط ډول د هیواد په کچه کارګران په اونۍ کې شاوخوا دوه ورځې کار کوي او په یوې کاري ورځ کې شاوخوا $4.15 چې شاوخوا 300 افغانۍ کېږي عاید لري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې او د ژمي موسم د بېوزلو او کم عاید لرونکو خلکو لپاره نورې ننګونې رامنځته کړې دي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت بیان سمیع الله ابراهیمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د خلکو د هوساینې، د بېوزلۍ د کمولو، د ټولنیز مشارکت د پیاوړتیا او د ټولنې له زیانمنو شویو طبقو سره د مرستې هڅه کوي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشتوالی د دې لامل شوی چې له ګواښونو او له سختو کاري شرایطو سره سره زرګونه افغان کارګران بېلابېلو هیوادونو، په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زرته سره حال کې
د سیانګالو شخص
غوا
می مال می ټول می در بدر رسید
ل
اوریدونکو تا
موږ خپل ډیر سره دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
ساده او روانه جبه
او کچېری میډال او څنګه نه مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
چې ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
سپوږ پختو خبری مجله پای ته رسیدګی دری خبری مجله زموږ همکار شنور سپ تاسو وړاندې کوم سلامونه شنور سپ خیر اخلاق پروند
تشکر اوسه جان خسته نباشین شنونده های عزیز سلام و درود بر شما